سختریزی څه معنا لري او څنګه تعریفیږي؟ پوهان او څېړونکي سختریزی ته له کومو زاویو ګوري؟ دا پوښتنې نن د مشال راډیو د نوې اونیزې خپرونې ټولنیزې شبکې او سختریزی موضوع ده. د دې نوې خپرونې موخې درې جهته یا اړخونه لري. یو، موږ غواړو چې د سختریزی پر نظریو، تصوراتو او بیلابیلو اړخونو د پوهانو دریځونه واخلو او معلومه کړو چې سختریزی څه ته وایي، څو اشکال لري او تر شا یې څه محرکات وي. دویم، ټولنیزې شبکې څنګه کار کوي او ټولنیزې شبکې او سختریزی څه تعلق لري. او دریم، پر ټولنیزو شبکو ځینې ځوانان څنګه له سختریزه افکارو اثر قبلوي او د ځوانانو د سختریزه کېدو مخنیوي لارې چارې څه کېدی شي. ټولنیزې شبکې او سختریزی خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو او د خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
ټولنیزی شبکې او سختریزی
دا د 2014 زیږیز کال د پسرلی یو شپه وه. انا ایریل په خپله خونه کې پر صوفې آرام کاوه چې د کمپیوټر پر پرده یې خبرتیا ورښکاره شوه. د ابو بلال په نوم یوه کس ورته په پیغام کې سلام کړی و او ورته یې ویلي ول چې آیا د هغه ویډیو یې خوښه شوې چې پر فیسبوک کې شریکه کړې. هغه په پیغام کې ورڅخه پوښتلی ول چې آیا مسلمانه ده او که څنګه. انا ایریل فرانسوي خبریاله ده چې پر 2015 زیږیز کال یې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لیکو ته د اروپایي ځوانانو جذبېدو په اړه کتاب خپور کړ. د دې خبریالې د کتاب نوم ان دا سکن آف ا جهادست دی. نوموړی د کتاب پر پوښتۍ د خپلې پیژندګلوۍ پټولو لپاره مستعار نوم انا ایریل کارولی دی او تر ننه یې هیچا په مرکو کې څیره نه ده لیدلې. نوموړی د یو کال په موده کې پر ټولنیزو رسنیو د مستعارو نومونو په کارولو د وسلوالو ډلو گروپونو، ټولنو او پانو ته ورغلی، هلته ځان د هغوی د فکر ملاتړې په توګه ورپیژندلی او ورڅخه معلومات اخیستي. نوموړی په 2014 زیږیز کال کې نه یوازې پر ټولنیزو شبکو د سختدریزو ډلو او کسانو فعالیتونه څارلي، بلکې د اسلامي دولت ډلې له یوه وسلوال سره یې اوږدې خبرې هم کړې دي. پر ټولنیزو رسنیو د دې وسلوال نوم ابو بلال و چې له انځور او ویډیوګانو څخه شاوخوا 15 کلن ښکارېده. ځان یې فرانسوی باله او انا ایریل ته یې ویلي ول چې شاوخوا یوه نیمه لسیزه یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له وسلوالو ډلو سره د هغوی په بریدونو او نورو فعالیتونو کې برخه اخیستې. انا ایریل په خپل کتاب کې لیکلي ابو بلال ورڅخه هر وخت غوښتنه کوله چې شام ته ورشي او د وسلوال فعالیت برخه وګرځي. اسلامي دولت ډلې د 2014 زیږیز کال په جون کې د دابق په نوم د مجلې لومړی ګڼه خپره کړه چې پکې په شام او عراق کې د خلافت اعلان وکړ چې مشري ابوبکر بغدادي کوله. د ډلې د دواړو هیوادونو د خاورې لویې برخې ونیولې او هلته یې خپل قانون لاګو او نظام چلاوه چې له کبله یې میلیونونه خلکو کډې وکړې او اردن، ترکیې، لبنان او اروپایي هیوادونو ته وکوچېدل. د امریکا په مشرۍ د 2 هیوادونو نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې ضد پراخ عملیات پیل کړل او د 2019 زیږیز کال په لومړیو کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې به یې پر ضد عملیات روان وي. له 2014 زیږیز کاله تر 2013 پورې ګڼو ځوانانو له اروپایي هیوادونو، پاکستان، افغانستان، هند او بنګلادیش هم شام او عراق ته د ورتګ هڅې کولې او یا ورغلل او له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شول. په دوی کې ځنې په نښتو او د نړیوال ائتلاف په عملیاتو کې ووژل شول، ځنې یې ژوبل شول، ځنې د کډوالو په کیمپونو کې بندیان دي او ځنې یې زندانیان شول. په دوی کې زیاتره کسان چې ورسره رسنیو مرکې کړي په خپلو کارونو پښیمانه ول او له وسلوالې ډلې سره یو ځای کېدل یې لویه تېروتنه بللې. امریکا او د اروپایي ټولنې هیوادونو، حکومتونو او رسنیو په 2014 زیږیز کال کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته د خپلو ځوانانو د جذبېدو رپورټونه ورکړل. تر اسلامي دولت ډلې مخکې د القاعده وسلواله ډله د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې فعاله وه. همدا ډله وه چې په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د وسلوالو بریدونو ذمواري منلې وه او پر ضد یې د هغه وخت ولسمشر جارج دبلیو بوش په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه. له هغه وخت راهیسې د القاعدې په څیر یو شمېر نورې وړې ډلې هم په افریقایي هیوادونو، جنوبي آسیا او منځني ختیځ کې جوړې شوې چې لیکو ته یې ګڼ ځوانان جذب شول. خو د القاعدې پرتله د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې ځوانان په خورا تیزۍ ور شاملېدل. د دې وجه څه وه؟ د امریکا په بوستن کې د برانډایز پوهنتون استاد یوټا کلاوسن په خپله یوه څېړنه کې ویلي چې د دې لامل د ټولنیزو رسنیو ظهور او په ځوانانو کې زیات محبوبیت و. فرانسوي خبريالا انا ايريل وايي دی غوښتل چې پوشي ولې د اروپایي هیوادونو له ځوانانو څخه یې ځنې د خپلو کورونو آرام ژوند پرېږدي او د شام او عراق په دښتو کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورځي. همدا دواړه پوښتنې زموږ د دې خپرونې ټولنیزې شبکې او سختدریځۍ مهمه برخه جوړوي. خو په دې لړ کې تر ټولو مهمه او لومړنۍ پوښتنه دا ده چې سختدریځي څه ته وایي. د دې پوښتنې ځواب اسانه نه دی، ځکه چې د نړیوالو اړیکو او نړیوال امنیت پوهان او څېړونکي یې په اړه بېلابېل دریځونه لري. په انګریزي ژبه کې سختدریځۍ ته اکسټریمیزم وایي. په میریم ویبسټر ډکشنری کې لیکل شوی چې د انتها حالت یا کیفیت ته سختدریځي وایي. همدې قاموس د سختدریځۍ یو بل تعریف هم لیکلی او وایي چې دا د انتهایی اقداماتو او نظریاتو تبلیغ ته وایي. میریم ویبسټر ډکشنری وایي په انګریزي ژبه کې د اکسټریمیزم لفظ په لومړي ځل په 1915 زیږیز کال کې ښایي استعمال شوی، خو د سختدریځۍ لغوي معنا او په نړیوال امنیت، دفاعي، ټولنیزو علومو او سیاسیاتو کې تعریف سره خورا زیات توپیر لري. د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي چارو څیړونکی وحید الله وطنیار وایي په ټولنیزو علومو کې د سختدریځۍ د تعریف بیلابیل اشکال دي او پوهان یې یوازې یو تعریف نشي وړاندې کولی.
ځانګړی تعریف د دغه تګلارې یا د دغه حملارې موږ په سیاسي علومو کې یا په مجموع کې په علومو کې نه لرو، خو ځینې ځانګړتیاوې دي چې هغه موږ دغسې تګلارو سره تړو، بیا دغه پر بنسټ موږ دغه تعریف کوو. لکه د مثال په توګه که چیرې کوم خوځښت یا کومه ډله په ځانګړې توګه د اقلیتو په هکله منفي دریځ ولري یا منفي فکرونه ولري یا خپل نیشنلټي یا ملیت پر نورو باندې
ایاز ملک په کاناډا کې د یورک پوهنتون د آسیایي څېړنو په مرکز کې کار کوي. دی وایي هر کله چې یو کس یا یوه ډله بله ډله له ځانه بالکل مختلفه وبولي او ټولنیز مشترکات له پامه وغورځوي، نو دا یو سخت دریځ دی. په عمومي ډول یې تعریف داسې کولی شو چې کله موږ د خپل ځان او ټولنې ترمنځ په رابطو کې دا فکر وکړو چې په دواړو کې مطلق توپیر دی، نو دا یو سخت دریځ دی. هر کس له بله مختلف وي، په دې کې شک نشته، خو کله چې تاسې خپله یوه ځانګړنه یا په بله معنا خپل خصوصیات له بله مختلف وبولئ او بالکل یې مختلف وبولئ او دا ووایاست چې زموږ او د نورو ترمنځ توپیر مطلق دی او د منځ لاره پیدا نه کړئ چې له هغې لارې له یو بل سره رابطه جوړوي او په ګډه یو اقدام او عمل وکړئ، نو دا سخت دریځ دی. دا ډول مطلق تفریق د سخت دریځۍ لوري ته ځي. ایاز ملک وایي د سخت دریځ غوره کول اصلا د دوو ډلو یا دوو ټولنو ترمنځ د جوړجاړي امکانات ختموي. که د دوو ډلو په فکر او رویو کې دومره سختوالی پیدا شي چې د مشترکاتو هیڅ ځای نه ښکاري او دا سوچ وشي چې زموږ ترمنځ توپیر تر دې بریده ژور دی چې د خپلو افکارو ترمنځ یو پل نشو جوړولی، نو دا د سخت دریځۍ بنسټ دی. د یو شمیر نورو پوهانو په څیر ایاز ملک هم د مذهبي سختدریځۍ مثال ورکوي او په دې لړ کې د پاکستان په کراچۍ او نورو ښارونو کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د توپیرونو ژوروالي لامل د سختدریځۍ بیانیه یا نظریه بولي. د بیلګې په ډول که زه د خپلې تجربې پر اساس خبره وکړم، نو زه د کراچۍ یم. هلته که تاسې ووینئ نو د سنیانو او شیعګانو لانجه په تیرو دوو درو لسیزو کې تر دې حده ژوره وه چې له کبله یې د ګڼو خلکو وینه وبهېده، یعنې تاوتریخوالی پیدا شو او خلک ووژل شول. همدا کار د پاکستان په نورو برخو کې هم شوی. اوس که تاسې د دیوبندي سنیانو نظریه او بیانیه وګورئ، نو هغوی یو داسې نقشه او خاکه جوړوي چې له لارې یې د دې ښودو هڅه کوي چې د سنیانو او نورو مسلمانانو لکه اهل تشیع و غیره ترمنځ مکمل فرق دی. هغوی دا وایي چې سنی مسلمانان له نورو جلا دي. د سنیانو فکر د اسلامي امت د ګټو ساتندوی دی. دوی د خپلې نظریې له لارې شیعګان د اسلامي امت دښمنان بولي. په لندن کې د ختیز او افریقایي چارو مطالعاتو پوهنتون څېړونکې عائشه صدیقه هم د ایاز ملک تعریف ته ورته خبره کوي، خو په دې ډول یې پراخوي چې سختدریځي د یو انسان یا یوې ډلې له عامې ټولنې څخه د ایستلو معنا لري.
کله چې تاسو د خلکو یوه ډله یا یو انسان له عامې ټولنې بهر وبولئ او نه یوازې یې له ټولنې بهر وګڼئ، بلکې د هغه د رنګ، نسل، عقیدې او دین پر اساس یې له ټولنې د ایستلو هڅه وکړئ، نو دا سختدریځي ده.
ډاکټر صدیقی په پاکستان کې د سختدریزۍ، فرقهیزو لانجو او تاوتریخوالي، ترهګرۍ، امنیتي حالاتو او پوځي اسټابلیشمنت کارونو په اړه څېړنې کړې دي. نوموړی وایي په ماضي کې د سختدریزۍ بیلابیل اشکال ول. د سختدریزۍ نظریې نسلي بڼه هم لرله او سیاسي او اقتصادي هغه هم. خو د عائشې صدیقی په خبره اوس مهال په پاکستان، افغانستان او د دوی په ګاونډیو هیوادونو کې مذهبي سختدریزۍ زیادہ جوت معلومے گی.
نسل کی بنیاد پہ ہو وہ بھی بالکل اتنی شدت پسندی ہے.
دا نسل پر اساس دیوکس لٹولن سخا جلا گنل ہمرا سخت ریزی دا لکہ دا مذہب پر بنسٹ چتا سو خلق لٹولن باہر بولے کل کل دا نسل پر اساس دے ڈول توپیر پالنے تا سیاسی بڑا ورکول کی گی پر اغی خلق غور نہ کبھی خوبی سخت ریزی پدے کے دا پام نقطہ دادا چی او ڈول مفکورہ یا بیانیہ جوڑی گی چی پر اساس یہ دیوی ٹولن دننا یو ځانګړی پرګنا نه یوازې له ټولو اسانتیاو او حقونو بے برخې بلل کیږي، بلکې دا غي ټولنې هیڅ برخه نه ګڼل کیږي. نو دا سختریزی ده او که په تاریخي توګه یو سیړو نو دا کار هم له انسانانو سره شوی. خو دا سختریزی یو بل اړخ دا دی چې پکې تاوتریخوالی هم ورګډیږي.
لیکن شدت پسندی میں پھر ایک اور ڈائمنشن ہے جس میں آپ وائلنس جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں.
ہیلے مالم ویگ د ڈنمارک د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې کار کوي او منځنی ختیځ کې پر وسلوالو ډلو تاوتریخوالی او سولې څېړنې کړې دي. نوموړی د ایاز ملک او عائشې صدیقې له نظر سره موافقه نه ده. مالم ویګوای د اسلام پاله سختدریځۍ یا عیسوي سختدریځۍ په توګه اصطلاحات نه کاروي. نوموړی دا هم ګڼي چې سختدریځۍ یو جامع او کائناتي تعریف نشي لرلی. د هیلې مالم ویګ په خبره د سختدریځۍ فکر او عمل باید په هر ټولنه کې د هغه ځای له شرایطو، حالاتو او کلتور سره یو ځای وڅېړل شي.
زه تل هڅه کوم چې په خپلو څېړنو نظر کې مشخص اوسم او د یو یا زیاتو ځانګړو هېوادونو ډلو په اړه خبرې وکړم او هغه سیاک، حالات او شرایط وڅېړم چې پکې هغه ډلې یا هېوادونه موجود وي. نو زه به هیڅکله پر یو حالت د اسلام پاله سختدریځۍ ټاپه ونه لګوم او دا نوم ورته نه کاروم. زه هم دارس یوې مفکوري یا نظری یا عمل ته د ایسوی سختدریځۍ په سترګه هم نه ګورم. همداسې نور مثالونه هم شته. زه نظریې او عملونه له خاصو ډلو او حالاتو سره تړم، ځکه چې زه نه غواړم چې په دې اړه تصورات عمومي شي.
هیلی مالم ویګوای د سختدریځۍ، سیاسي تاوتریخوالي او ترهګرۍ په اړه څېړونکي اکثر داسې یو تعریف پسې ګرځي چې هغه د نړۍ په هر ټولنه کې وګوري او بیا یې د حل یو جامع لار ولټوي. د دې په خبره دا ممکنه نه ده چې موږ دې د سختدریځۍ یا ترهګرۍ یو تعریف ولرو، ځکه چې هر ټولنه خپل تاریخ، جغرافیه، اقتصادي او سیاسي شرایط، کلتور، دینی عقاید، کړه وړه او ستراتیژیک حالات لري. نو ځکه پکې د سختو نظریو، افکارو او اقداماتو بڼې هم مختلف وي او د حل لارې هم جلاوي. اوریدونکو، نن موږ د دې اونیزې خبرونې پر اهداف او مخو وغږیدو او پکې مو هڅه وکړه چې د بیلابیلو پوهانو له نظره د سختدریځۍ یو ابتدایي تعریف او خاکه وړاندې کړو. راتلونکي جمعه به د ټولنیزې شبکې او سختدریځۍ خبرونې بله برخه واوري. په مخه مخه
ټولنیزې شبکې او سختدریځۍ.